سلامونه او ستړي مسي وخت د سهار لس بجې سوي د مشال ریډیو په بلګړی کې تاسو ته صاحب عبدالحق کاکړ کلی وایم. اولې نیمایي ریپورټونو ته ځانګړې ده. په دومه کې بیا د مشال ترانه لاندې بحث درو چې په بلوچستان کې د بلوڅو وسلوالو د حملو بېلابېل اړخونه څېړل شوي دي او په ریپورټونو کې درسره ریپورټ. په بلوچستان کې د حکومت لخوا ځخه پریس کلب ته دا ویل چې په پریس کلب کې به غونډې او سیمینارونه د دوی د اجازت بغیر نه کېږي. دا وي او د سوات د حملې حال هم درکو خو پایله خبرونه. سرټکی د پاکستان د خبريالانو اتحادیه ویلي چې د چارواکو لخوا د کوټې پرس کلب مشر ته ورکړل شوی هغه امر غندي چې د ضلعي انتظامی د اجازت پرته به هیڅ چاته د کانفرنس یا سیمینار کولو اجازه نه ورکوي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکې توګه له ټولنیز ژوند څخه لیرې کیږي. پرون د یوکراین پر دوو سیمو د روسیې په تازه حملو کې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د خبريالانو اتحادیه ویلي چې چارواکو لخوا د کوټې پرس کلب مشر ته ورکړل شوی هغه امر غندي چې د ځلې انتظامی د اجازه پرته به هیڅ چاته د کانفرنس یا سیمینار اجازه نه ورکوي. پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیسټس مشر افضل بټر او سیکرټری جنرال ارشد انصاری پرون په یو بیان کې ویلي چې د کوټې د انتظامی او ډیپټي کمیشن لخوا دغه اقدام په هیواد کې د بیان او رسنیو ازادي تروړي چې دوی ردوي. په بیان کې د پرس کلب په شان ځایونه د احترام غوښتنه شوي چې په وینا یې په هیواد کې د بیان او رسنیو ازادي د ساتنې او پرمختګ لپاره جوړ شوی دی. د پاکستان ډاون رسپان لیکلي چې د کوټې ډیپټي کمیشنر لخوا د کوټې پرس کلب ته پر استول شوی نوټیفیکیشن د اگست 28 نیټه لیکل شوی. د رسپان په نا په دې کې لیکل شوی دی چې د امن او امان اوسنی حالت ته په پام هیڅ یو سازمان یا ګوند اجازه نه لري چې د ځلې انتظامی له اجازت پرته په کوټې پرس کلب کې کانفرنس یا سیمینار وکړي. د کوټې ډیپټي کمیشنر د پی ایف یو جی د بیان او د رسنیو د خبرونو په اړه لا څه نه دی ویلي. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستانه ازادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي د اگست په 15 او 16 یو شمېر حملې کړې وې چې پکې د حکومت په وینا د امنیتي ځواکونو په ګډون اووه دیرش کسان وژل شوي وو. خو ځینو رسنیو بیا د چارواکو له خولې لیکلي چې په دې کې شاوخوا 50 کسان وژل شوي ول. په سوات کې چارواکي وایي په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل زخمي دی. د سوات پولیسو مشر ډاکټر زاهد الله ځایي اوسیدونکي وایي چې بیګا شاوخوا 11:30 بجې د منګوري پربند ثانی ناصرګند وسلوالو د لاسي بم حمله وکړه چې پکې دوه پولیس سرتیری ژوبل شول. دوی زیاتوي چې ټپیان روغتون ته یوړل شو چې پکې یوه د سختو ټپونو له وجې سا ورکړه. تر بې درسته د پولیسو او وسلوالو ترمنځ شاوخوا نیم ساعت پورې جګړه شوې ده. د سوات د پولیسو مشر خبریالانو ته د واټساپ پیغام له لارې د دې پېښې پخلای کړی دی. تر دې وړاندې د اګست 14 هم وسلوالو د سوات په مټه سیمه کې یو پولیس سرتیری وژلی و. په سیمه کې زیاتېدونکي نامنۍ ته په پام د سوات کامی جرګې د سپتمبر پر 8 نیټه یوه لویه غونډه وربللې ده. د ډاکټر اسمل خان په کلاچی سم کې وسوالو پروند د پاکستان فوج افسر او دغه کورنۍ درې غړي تشتولې دي. تشتولې فوجي افسر لیفټننت کرنل خالد نمیشي چې لاغه سره یو ځای د ورونه آصف او فهد او یو وراره ابراهیم وسوالو له ځان سره بيولې دي. لیفټننت کرنل خالد د پاکستان د فوج حاضر سرویس افسر دی. په سم کې استخباراتي چارواکو مشالې دوتولي چې د پاکستان د فوج د افسر د خپل کورنۍ لغړو سره یو ځای کلاچی سم ته د خپل پلار د جنازي لپاره تللی. ناقانونه ګرځول شوی ډلې تریک طالبان پاکستان د پاکستاني فوج افسر او دغه د کورنۍ د غړو تشتولو زموري منلې ته د ډلې پرون مشالې ته پاسولي پیغام کې ویلي چې تشتول شوي کسان یې خوندي ځای ته رسولي او په وینا یې نور معلومات په زر جاری کړي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په افغانستان کې ښځې په زیاتېدونکې توګه له ټولنیز ژوند څخه لیرې کیږي چې د ژوند کولو او خپلو ماشومانو ته د خوړو برابرولو په برخه کې د کمو امکاناتو کړۍ لا تنګې شي. د خوړو نړیوال سازمان ډبلیو ایف پی چې په افغانستان کې اړو میلیونو کسانو ته خواړه برابروي پرون په خپله ایکس پاڼه د دې بیان ترڅنګ یو ځل بیا د مرستو غوښتنه وکړه چې اړو کسان ته د ژوند ژغورنې خواړه ورسوي. سازمان په افغانستان کې په ټولنیز ژوند کې پر ښځو د لګول شویو محدودیتونو خبره وروسته له هغه کوي چې د طالبانو حکومت روانونه دی وکړ نوي قانون په نافذېدو سره پر هغو نور سخت بندیزونه ولګول. د دې قانون له مخې د نورو محدودیتونو ترڅنګ له کوره بهر باید د ښځو مخونه او بدنونه پټ او ژغونه وانه ورېدول سي. د طالبان دغه اقدام نړیوال سازمانونه او ګڼ شمېر هیوادونه غندلي دي. د اگست پر 28مه د یوکرين پر دوه سیمو د روسیې په تازه حملو کې لشت لږ لاس کسان وژل شوي دي. د دونیک سیمې گورنر ولادیمین فلاشکین پر ټلګرام لیکلي چې پرون سهار روسیې څلور کسان ووژل او په از مایولیو کاکیه یو کور تباه کړ. نوموړي زیاته کړه چې د روسیې په بمبار کې د بخمود سیمې په چاسیویار سیمه کې دوه نور کسان وژل شوي دي. د په خبره په دې سیمه کې ټول ټال شپاړس کورونه او دوه تنګو ودانیو ته هم زیان رسېدلی دي. د خارکیف څارنوال ویلي چې د روسیې ځواکونو د کوپیانسک پر مرکز یو لارښودلی هوایي بم توغولی چې پکې د درې پولیس افسرانو په ګډون څوارلس کسان زخمیان شوي دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو اوریو. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل په بلوچستان کې د پاکستان خبريالانو سازمان د بلوچستان انتظامی حق حکم غندلی چې د کوټي پرس کلب ته ور کړی دی. د پاکستان یونین اف جرنالست پرون په یو بیان کې وویل چې د کوټي ډیپټی کمشنر د پرس کلب مشر ته نوټیفیکیشن استولی چې په کې ویل شوی چې په پرس کلب کې څوک د انتظامی د اجازه بغیر کانفرنس یا سیمینار نشي کولای. دا وخت ایوب ترین را سره د ټلیفون په لاین دی چې په دې اړه معلومات لري. ایوب ترین صاحب تاسو تر کلی وایم که مهرباني وکړي د دې تفصیل راکړي چې دا څه حکم دی او خبريالان څه وایي.
ډیر مننه کاکړ صاحب. دا حکم تاسو هم ویلې چې د کوټي د ډیپټی کمشنر لخوا جاری شوی دی. سعد بن اسد پر دې باندې دستخط کړی دی. د کوټ ډیپټی کمشنر په هغه کې ویل شوی دی او د کوټ پرس کلب و صدر او د خالق کرین ته ویل شوی دی چې د دې وروسته چې کوم سیمینار یا پرس کانفرنس یا کانفرنس یا کاغه سیاسي جماعتونه وي او کاغه د وی تنظیم یا د ډل لخوا کیږي نو داغه د پیشګی یعنی لمخه به ان او سی یا اجازه ډیپټی کمشنر څخه تل کیږي. دغه ورسته به ودا خلګو یا ودا تنظیمو یا ودا سیاسي جماعتو ته د خپل غونډي یا د کانفرنس یا د سیمینار کولو اجازه ورکول کیږي. نو پر دې باندې د بلوچستان یونین اف جرنالست لخوا هم سخت خواشنی څرګنده شوی ده او د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست لخوا هم پر دې باندې سخت نیوکه شوی دي او دا عمل غندلې دي او دا د بیان د ازادي زد بللې دي. بل پلو ته د کوچ پرس کلب د صدر او خالقرین سره چې موږ خبره وکړه نو هغه دا ویلې چې کله دغه ډیپټی کمشنر راغلی دی دا دویم ځل دی چې دغه ډول بندیزونه پر پرس کلب لګیږي. په دې اړه دوی نن چې دی هغه په کوټ پرس کلب کې یو غونډه راغوښته ده. په هغه کې به د بلوچستان یونین اف جرنالست مشران وي، د پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست مشران به په هغه کې برخه اخلي. نو ده دا ویلې چې موږ به دغه وروسته یو ګلار ټاکو چې آیا موږ دغه د ډیپټی کمشنر چې کوم بندیزونه دي و دې ته غاړې ږدو که د دې خلاف یا د دې ضد چې دی تحریک پیل کوو او دا تحریک به په بلوچستان کې وي یا په پټول پاکستان کې وي. نو دغه پریکړه به نن ماپښین کیږي. خو د اورېدونکو لپاره زه دا وایم چې د جون د مئی په شلمه نیټه هم کله چې د بلوچ اگزیکټیو کمیټي لخوا په پریس کلب کې یو سیمینار کېدی هغه وخت و پریس کلب ته هم تالې لګېدلې وې. نو دغه وروسته بیا بلوچستان یونین اف جرنالست او کوټه پرس کلب چې دی د دې غړو د بلوچستان اسمبلی د اجلاس یا د غونډې څخه نه یوازې بایکاټ کړی وو، واکاوټ یې کړی وو، بلکې هغه وخت اسمبلی د یو څلور کسیزه کمیټي جوړه شوې وه. هغه و دې خبريالانو ته تسلي ورکړې وه چې په آینده کې یا په مستقبل کې به دغه ډول عملیات د ځلي انتظامیه لخوا نه کیږي. لیکن د پرونی ورځې چې کوم نوټیفیکیشن دی یا دی هغه یو ځل بیا د بلوچستان خبري اعلان چې دی هغه د تشویش سره مخامخ کړی دی.
مننه ایوب ترین صاحب روغ ډیره مننه ستاسو معلومات کو شو وخت او روغ اوسئ. تاسو مشال ریډیو اوري اوس یو بل موضوع د لکه څنګه تاسو خبرونه کړئ چې په سواد کې یو ځل بیا پر پولیسو برید شوی دی. چارواکي وايي بیگانه څرګند وسوالو په حمله کې یو پولیس سرتیری وژلی او بل زخمی کړی دی. د سواد مندینې فعالانو د دې پیښو پر ضد او له پولیسو سره د ملاتړ په هدف نن په منګور کې د مظاهرې اعلان هم کړی دی. نیاز احمد خان له منګور څخه را سره د ټلیفون پر لاین دی. نیاز خان تاسو سره کلی وایم د دې څه تفصیل دی؟ مخال د نیاز ټلیفون لیکه پریسو خو بهرال بیا هڅه کو چې هغه ته راسو نیاز احمد خان ته نو سر پر رابطه کو ځکه چې خبردار دی چې په سوات کې یو ځل بیا پر پولیسو برید شوی دی او دا برید پروند پر یو تاڼه باندې د لاسي بم په وسیله شوی دی او نیاز احمد خان دا وخت راسره شو په لاین. نیاز خان تاسو تر کلی وایم دغه د سوات د پولیسو پر تاڼه د برید حال کرا کوي دا کله شوی ده او څنګه شوی ده؟
جی عبدالحی کاکړ دا بیگا د شپې کم دولس بجې یا یولس نیمې بجې وې د منګورې خار بالکل منځ دی کم چې بند پولیس سټیشن هم دی خوا سره تاڼه او خواته چوکیم ده دې باندې چې دی نو ناڅرګند وسلوالو یو بلاسي بم ویشتلی بیا د هغې نه چاودنه شوې ده او دغه چاودنه کې چې دی نو دوه پولیس اهلکار چې دی هغه چوبل شو یو پکې دی نو وروسته بیا په هسپتال کې سا ورکړه خو چاودنې درز نه وروسته چې دی نو پولیس او بیا دغه ډېرې زیاتې ډزې کړې دي او بیا چې دی نو هوایي فایرنګ شوی دی دغه ځای کې چې دی نو موټرې ګاډي دا ښه چلیږي او بادیم خواته ده نو دې نه وروسته چې دی نو بیا صورتحال ده چې پولیس په ډېر شمېره سره دغه سیمې ته ورغلي دي او د سوات پولیس مشر ډی پی او ډیسټریکټ پولیس افیسر زاهد الله بیا وروسته رسنو ته وویل چې دغه کې یو پولیس اهلکار هغه وفات شوی دی هغه مړ دی او بیا چې دی نو یو جو بل او دغه علاقه د پولغه کې هغهسې خو تر دې د معلومه نه شوه چې یاره د برید چا کړی دی او غلی کړی دی او د دې چې دی نو هغه ذمواد لا چا په سر نه راغلی.
نو په دې حواله باندې نیاز خان مخکې په پولیسو حملې شوي دي او په دې حواله باندې دلته سیاسی پارٹیانو مدنی فعالانو څه ویلي دي؟
بالکل دا سیدا چې په کله چې پاکستان حکومت په ازم استحکام اپریشن اعلان کو نو دا غیر وروسته چې نو د سوات سیمه باندې شامل و چې دلته به د وسلوالو په ضد باندې اپریشن کیږي او دا سدا چې دا سوات کې نو خو په 14 اگست باندې چې کله پاکستان آزادۍ ورځ په هغه ورځ باندې په دوه ځینو باندې په دوه تاڼو باندې دا سرګند وسلوالو ډزې کړې یو په ټلیګرام ملم جبر روډ باندې یو په مټه سمبټ کې پای کې یو پولیس اهلکار وژل شو هغې نه وړاندې هم چې دینو اکا دوکا یعنی اسې اخوا دیخوا ډزې شوې د ملم جبې په سیمه کې او د مټې په سیمه کې دا د هغې نه بعد غټ دویم برید دی او په دغې باندې چې دینو سول سوسایټي بیا ولسي پاسون او سوات قومي جرګه دی ټولو په دې باندې چې دینو سخت غبرګون ښودلی او ویلي چې دلته نه مونږ اپریشن منو نه چې دینو د وسلوالو چې دینو څه قسمه هلې ځلې منو پای کې ولسي پاسون چې بیا بیا احتجاجي مظاهرې کړي دي بیا چې دینو سوات قومي جرګې هم په دې کې یو غټ غونډه وکړه او هغوی ویلي چې په اتم روان اتم ستمبر باندې په دې باندې مونږ چې دنو غټه غونډه کوو پراخ جرګه به کوو پای کې به چې دنو د حکومت نه دا غوښتنې کوو چې دلته امن ټینګ وساتلی شي خو نن نه پکې دا هم دی چې نن سیول سوسایټي د سوات د منګورې خار هغې په ټولنیزو رسنو ویلي چې په 2 بجې تاسو راټول شئ همدغه چوک کې چې دې ته نوی کلی چوک او بڼ وایي چې دا تاسو لکه بل ته غټه لاره تللې ده او دغه ځای کې مونږ د پولیس سره یووالی او د وسلوالو په ضد باندې به احتجاج کوو خپل احتجاج به ریکارډ کوو چې مونږ سوات او منګوره کې داسې هلې ځلې او خلک په دې باندې ډېر زیات خپه دی.
مننه ډېر نیاز احمد خان ستاسو حال راکې شو وخت او شراز ورته غواړم خدای پامان. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او سم راځو یو بل خبر ته رپورټ ته. د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن کارکونکو نن په هم په اسلام آباد کې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی له تیرو 4 ورځو راهیسې په ډي چوکي پر لتوالی دي او غوښتنه کوي چې حکومت یې د یوټیلیټی سټورونو د ختمولو خپله پرېکړه بیرته واخلي. بېګا په سیاسي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار رانا ثناءالله د پرلت له مشرانو سره مذاکرات وکړل خو بریالی نه سو. وفاقي حکومت 4 ورځې وړاندې د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن په 2 اونۍ کې د ختمولو پریکړه کړې وه خو اوس حکومت دریځ لري چې کارپوریشن ختمولو فیصله نه ده کړې بلکې پکې اصلاحات کوي. په دې اړه له اسلام آباد د ګوهر مسید رپورټ اورو.
په اسلام آباد کې د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د ملک د بیلابیل ښارونو نه د یوټیلیټی سټور د بندولو په ضد د ملازمینو احتجاج نن په 4 ورځ هم دوام لري او مظاهرینو د اسلام آباد په ډی چوک کې درنا ورکړی دا. یاد دوی چې د یوټیلیټی کارپوریشن ملازمینو دا احتجاج د اگست په 25مه په اسلام آباد کې پیل کړی وو. یاد دوی چې د اگست په 14مه د وزیر اعظم په مشرۍ کې شوې غونډه کې د کمیټۍ په سفارښتونو حکومت انتظامی بوج کمولو په غرض د 5 وزارتونو او د 28 محکمو ختمولو فیصله کړې ده. ډی چوکي ورکړي درنې مشران وایي چې دوی به تر هغې پورې درنه ختم نه کړي چې تر څو پورې د دوی مطالبات منلي شوي نه وي.
کارپوریشن میں پبلک ریلیشن میں کام کرتا ہوں. اسمبلیز وغیرہ ہماری
زمین تن خزانے موقع نہ ملے گی اور دا سبسڈی پر مت کے موقع حکومت باندھے دا پیسوں بغایا جاتی کہ حکومت نہ رکھے اور جنو ملازمینو اپ گریڈیشن ہم حکومت سر کھڑی سڑون کی وائی چھ حکومت کا پیو اڑخ دا انتظامی بوجھ دا کمولو کوششو نہ کبھی خوب بل طرف کچرتا پا دے ادارو کے کارکون کی ملازمینو تپارا دا نوکرائی بندوبست ونشی نو پزرگونو خلق با بیروزگار شی
زا ساکب سیدیم او اسلام آباد کے اب تک نیوز دا پارا پارلیمان او سیاسی گوندونو کور کوم سمرا ہدا پرے چھ دا پاکستان یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن چکم ملازمین دی دا غی دا یستلو معاملہ دا نو دا صرف دا یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن مسئلہ نہ دا بلکہ حکومت یو اتویشت ادارے دا سے پا گوتو کڑی دی چی غوی دا نچکاری یا دا ختمولو فیصلہ چکم دا غا با حکومت کئی خو دا یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن حوالے سر ہم دا یو کنسلٹیٹیو پراسس چکم دے غا حکومت او شروع کڑے دے خو کا حکومت دا یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن چکم دے دا ختمولو فیصلہ وکڑا نو لگ بگ یو لس زرا کسان چکم دی ملازمین چکم دی هغه بد دی اثر کې نوکریو نه لاس وینځي
خو په 25 اگست د صنعت او پیداوار وفاقی وزیر رانا تنویر حسین په لاهور کې میډیا سره خبرو کې ویل دي چې یوټیلیټی سٹورز کارپوریشن بند نه دی خود دی په نظام کې تبدیلی راوستل ضروری دی 13 شپه د مسلم لیگ نون مشر رانا سناولا په مشرۍ کې وی مذاکراتي کمیټه د مظاهرچیانو سره لیدنه وکړه خو مظاهرچیان وی چې د دوی مذاکرات کامیاب نشول ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریڈیو
او سمزو کرمی تا دا کرمی پا صده کی پروند زای مشرانو مدنی فعالان و سیاسی غلو یو غنده کرده دا پا غنده کی هاگو دا اسلوالو بیرتا ورتک پس پرا جور سوی حالاتو خبری کرده دا غنده گردنوالو ای دا سیم امنیت لچه مدیرائی سی قراب سویدی چی ورتا خلق اندیشمن دی دوی زیتوی کلی چی پوزی امنیتو چول او حال تا هر چه دا پوز ملیشا و پولیسو پا واکی سول نو اسلوالو بیرتا چنگ ورق لر دا دا سیم امنیت بیرتا با حالی غشتن دوی کرده بلخواه چارواکی وای چی دی زر با دا سیم امنیتی و زلی بیا با حال د تاریخ ورځی رپورٹ اور
د کوچی اوسیدونکو او سیاسي غړې خواجه نهید یاد غونډې ته پراتويشتمه غسویلی منځني کورمیتا چکلنه وسلوال ورغلی مقامی خلک نه پوهیږي چې څوکړي کا ورسره کیږي پوز نه پریک دی او کا ورته انکار کوي بیا دړکه ورکول شي او دا هم سوچ لري چې دا پریشان په بهانه چرتا بیاي لخپل سیمونه بسی
مود سایز د کومه بدمنی په سنټر کورم کې شروع شوې ده د کومه هولت په سنټر کورم کې شروع شوې ده تاسو د پچې پوسټ کې حمله کیږي د پوجي مړ کیږي د اف سی والا مړ کیږي غای مورور ده موږ مزامات کوو مود دې خلاف پای چې د ویلې کې بونو مات شي خوایوا کې څور کې شته ده چې کوم التا په سنټر کورم کې کوم تکلیف نه خلک دې چې تاسو ته پاتې وي تاسو خلکو ته کوم تکلیف ده خلکو هغه ډیپریشن مریضو خلکو لا غریبونه واجه څه ده وجہ داد ہے کتر طالبان سے حمایات مخالفات دکھائی
منځنی کورما کې ل جون میاشت راهیسه د امنیت وضع خراب شوه په سیمه کې نه یوازې پر امنیتی سرتیرو وسلوال بریدونه روان دي بلکې هغلته عام خلک هم په نخ کړی شوي په سیمه کې دا صورتحال د وسلوالو تر بیرته ورتګ پس راجوړ شوه په پړه چمکنی کې د مقامی خلکو تر مخه دا وخت بابرټن ماڼۍ پیاندی نختر پانا خلکړی ددمیر کله سدو نواګه ډبډو سترتوی او پریوشمیر علاقو د وسلوالو عملداری قائم ده په یاد علاقو کې نه یوازې وسلوال آزاد تګر تک کوي بلکې هغوی چک پوسټي جوړ کړي او بل خلکو ته سزاګانې هم اورول کېږي په سیمه کې وسلوالو د پړچمکنی دوه مقامی کسانو ته د امنیتی دارو لپاره د جاسوسي په تور د مرګ سزا ورکړه په غونډه کې شامل د خودت خیلو ملک نور رحمان ویلي کا حکومت خلکو ته تحفظ نشي ورکوله نو اسکر دې لسیمه وباسي چې په خپل حفاظت وکړي او امنیت ته به حال کړي
نن خبره د ملک مسلمان د ایمو جماعت لنګيږي ایمو سړای غوچيږي سټا نامان مو ځنو مسلمان ایوب چفیر او علاقه ته نیولې نو معلومه مسلمان ها دغه خبره کوله مو حکومت نه په زور سره مطلب کو چې امن او ستر شي په امن امن روله ک نشر وستان
په منځنی کورما کې د وسلوالو پر ضد د اپریشن ماموزه تعمیر وطن او کوه سفید په نامه سو واره پوځي عملیات شوي. په 2010 کال کې چې کله د وسلوالو پر ضد پراخ عملیات پیل شول، نو په زرګونه کورنۍ له خپلو کورنو ووتلې او د کډوالۍ ژوند شروع کړو. په 2010 کال کې تر پوځي عملیاتو په زیاتره خلک بیرته ورستانه کړی شول، خو یو ځل بیا د وسلوالو ورتګ د سیمې امنیت ته خطر پیدا کړی. د سیمې اوسیدونکو او مدني فعال ورخمین خان د چهارشنبې پورز غونډې ته ویلي که حکومت غواړي چې یو ځل بیا علاقه ورته پرېږدي، نو داسې نه شي کولی، ځکه چې مخکې هم پوځي عملیاتو شول خو فایده یې ورنه کړه او اوس هم وسلوالو د ختمېدو گمان نہ لری
ستے وجہ ہے کہ اپریشن کوی آکاڈ روزی اکر تا خلی کوی مو بتلی بون اخر سے اپریشن کو خدا خواسی خدا ہے تے دس کلی کو نہ بتلی بون تے کی دی مو خپل جو سی تو ویلو بیا کی تی بال تو تا سبب بتا دی روش سدے بتا خلی کو تو سیا تا کی تو ولی مو کو سی مو پر ساخ تو قرار مخبرو ام نر ولی مو مشرون تو تو دلنا سم مو نہ ماخ بت مر کی کہ مو نہ ماخ بت کو بھی جتی کی بس تل طریقا جوڑا کوئی مو بت سراو بنون تو پما دی مو تا دا جو سی دا کمانڈن دا
بلخوا په دغړه د پوسټ تازه دریز مخیتنه درغله، خو پر 15 اگست د یوسل دیالس وینګ کرنل سہیل بابر یوې غونډې ته ویلی ول د علاقې خلکو سره هم دومره فکر دی سومره چې سره د خپل یو سرتیری دی. بابر ویلیو په سیمه کې د خلکو حفاظت او امنیت ساتلو ذمہواری ور په غاړه دی. پوځي چارواکي دا هم ویلی وو څوک هم شرخوروي غواړي چې اولې پوهه کړي، خو کنه پوهیږي نو د سمولو نور طریقې هم ورځي. د هغه په خبره ډېر زر به د سیمې امنیت بیرته قائم کړي. تاریخ ورغځه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د اگست 15 او 16 بریدونو د هغه ټرکونو چلوونکي اندېښمن کړي چې لکه صوبې کراچي او پنجاب ته مالونه وړي. دوی وایي حکومت دې ژر تر ژر امنیت برابر کړي، خو که داسې ونه سول نو د مال وړونکو ګاډو کاروبار به ختم سي. له پاکستانه د بلوچستان د ازادي لپاره جنګېدونکي وسوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمي په دې حملو کې ګڼ خلک ووژل او لسګونه ټرکونه یې وسوځول. د پاکستان چارواکو دعوه کړې چې وعده کړی چې د امنیت لپاره به د وسلوال پر ضد ټینګ ګامونه اخلي. بشیر غاش د رویټرز او فرانس پریس اجانس رپورټونه پښتو کړی دي.
په بلوچستان کې چارواکي د لوی ولارو د خلاصولو لپاره د هغو ګاډو په لری کولو بوخت دي چې د 15 اگست او 16 اگست د وسلوالو په بریدونو کې سوځېدلې دي. په دې حمله کې په لسګونو ګاډي او د اورګاډي پټلې ویجاړې شوې دي. رویټرز خبری اژانس د چارواکو له خولې ویلي چې له پاکستانه د ازادۍ لپاره جنگیدونکي وسلواله ډلې بلوچ لیبریشن آرمی په دې بریدونو کې خواوشا اویا کسان وژلي چې نیمایي ولسی وګړي دي. خو دغه ډلې د اگست په 18 په خپل خبر پاڼه کې ویل چې په مساخلو کې له بسونو د درش کته کړو او وژلو کسانو شناختی کارډونه یې کتلی وو او هغه د پوځي ادارو اړوند کارکونکي وو. دا ډله داوه کوي چې لسلو ډیر پاکستانی سرتیری وژلي، خو د پاکستان پوځ د اگست په 18 په بیان کې ویل چې 14 سرتیری یې وژل شوي او 21 وسلوالې له منځه وړي دي. د دواړو خواو د داوو تصدیق په آزاد ډول نشي کېدلی. البته د هغه څه چې تصدیق یې کېدلی شي هغه د تجارتي مالونو د وړونکو ډرایورانو په وینا ویره ده. د نذیر احمد پرامو یو ډرایور وایي له غریبۍ مجبور دی چې له خطره پر ډکو لارو سفر وکړي.
بالکل خوف محسوس ہوتے ہیں جب یہ ادھر ڈاڈر سے اندر آتے ہیں تو یہ
ویرا خو ډیر وی دا غرنۍ سیمې دی. موږ احتیاط کوو، سو گاڑی د قافلې په شکل رازو د بدامنه پیخې کیږي، موږ به سو کو.
د ټرکونو اکثره ډرایوران له بلوچستانه سکاره، کجوري، وچا او تازه میوه کراچۍ او پنجاب ته وړي. خو یو موټروان عبدالرحمن وایي چې که بدامنی همداسې روانه وي نو کاروبار به یې په ټپه ودرېږي.
که حالات همداسې وي نو څوک به راسي؟ بلوچستان ته هیڅوک نه راځي. حالات ښه نه دي. هر کس وایي چې هغلته نه ورځم. حالات ډېر زیات خراب دي.
په بلوچستان کې له تیرو دوو کلونو راهیسې د بیلتون پالو وسلوالو بریدونه ډېر شوي دي. د پاکستان د کورنو چارو وزیر محسن نقوي د حالاتو جاج اخیستو لپاره د اگست په 18 کوټې ته ورغلی و. هغه ویل د وسلوالو د ځپلو او امنیت سم ساتلو لپاره کوټلي ګامونه اخلي.
موږ ټول په دې واقعاتو خفه یو. دا پیښې د زغملو نه دي، خو د ملک لپاره ښه خبره دا ده چې ولس مشر، وزیر اعظم او د پوز مشر ټول د بلوچستان په اړه اندېښنه لري. دوی د حل موندلو په لارو کار کوي.
په بلوچستان کې ګڼې مذهبي او بیلتون پالي وسلوالې ډلې فعال دي. د رویټرز خبری اژانس په خبره په دوی کې تر ټولو خونړی هغه بلوچ لیبریشن آرمی دا چې پاکستان او امریکې د ترهګرو په لیست کې اچولې ده. د اګست د 15مې او 16مې بریدونه په څو کلونو کې د دې ډلې تر ټولو خونړی هغه بلل کېږي چې یوې ځانمرګي بریدګری ښځې هم پکې ګډون کړی و.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال ریډیو اوري. د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې ښځې وایي چې د ګیس لوډ شیډنګ له وجې له سختو ورځنیو مشکلاتو سره مخامخ دي. ځینو ښځو پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ګیس د نشتوالي یا کم فشار له کبله نسي کولای چې آن سهار وختي سکول ته تلونکو خپلو ماشومانو ته ناشتې جوړ کړي. ځینو بیا وویل چې کله ناکله مجبوره سي چې له بازار څخه تیار خواړه راوړي چې دا ورته ګران تمامېږي. د صوبې د ګیس څانګې چارواکي وایي چې د ګیس د لوډ شیډنګ مختلفې وجې دي چې پکې یوه یې د زاړه پایپونو او د مرمت کارونه دي، خو دوی هڅه کوي چې خلکو ته په سهار او غرمه کې ګیس ورکړي. په دې اړه د خالد نیاز رپورټ اورو.
د نوخار نسرین د سلور بچو مور ده. دا یو کلیواله سیمه کې اوسیږي. مشال ریډیو سره خبرو کې دی او وی ټول ورځ کې ګیس نوي، صرف ماسختن کې ګنټي نیملا راشي. نسرین زیاته کړې ده اکثره بچي بغیر د ناشتې سکولونو ته لاړ شي.
کله اور بلا و او کله بس واړو هم داسې ملاړ شي سار کې، هغه ډېر تکلیف دي او بلونه را باندې راځي، بلونه داخله او غړ غټه او ګیسونه راته نه را پرېږدي. په ثابت ورځ کې نه، بس داسې اتو بجو کې راشي ماسختن، نو بس بیا په سخته کوي، بس بیا هم په وخت هر څه کړي وي، نو بس بیا چې صدقه خو نشته. مقصد ښه د ساري نه وي، ټوله ورځ کې نه، او بس بلونه راځي او داخله.
بلخوا په پیښور کې هم د ګیس لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د پیښور ورسیکروډ روبینا خالد وایي د ګیس لوډ شیډنګ له وجې په سلینډر پخلی کوي. دا وایي ټولورس کې لږ وخت لپاره ګیس راځي، کوم باندې پخلی نشي کولی.
دلته د ګیس داسې مسله ده، په 12 بجو کې لوغونته کې راشي او دومره راشي چې بس سالن جوړ شوی نه واپس لاړ شي، نو بس ټول په سلینډر باندې کار کوو. غونډه مو د کالونی بس همدغه فریاد کوي چې ګیس نشته، او بیا په سهار کې راځي، نو سهار کې تقریبا 8 بجې راشي، نو هغه بس دومره راشي چې لا یو کس لا دوه کسانو له پیچا ناشته تیاره کړي یا پینی تیاره کړي، که لږ لیټ شومږه بس بیا واپس تلي.
تمردان ثنا خان وایي د ګیس د لوډ شیډنګ مخصوص وخت نشته. دا وایي کله اور بلکړي او کله د بازار نه تیار روټۍ راواخلي، ولی ګرانی دومره زیاته ده چې بنیادی ضرورتونه پوره کول هم ورته ګران شوي دي.
زمونږ دا درخواست دی چې زمونږ د ګیس په حوالې سره څه وکړي چې دا په ټایم باندې راځي او لکه مونږ ته د سہولت اکڑی شی، ځکه چې د پورا لایف چې دنو هغه ډیسټرب شي او سهارې ناشته په ټایم نشي تیارې دي، داسې ګیس روړی نشي، ځکه چې هغه ګیس هم سم ډیر زیات ګران دي او ورځ تر ورځې چې دنو په مہنګایې کې چې دنو نور نور لکه زیاتی راځي. د خو د لوډ شیډنګ مسلې، اخوا پکې د دې ګیس مسلې، نو نه وړو ته په ټایم ناشته تیاریږي، نه هزبنډ ته په ټایم اوږي خو غواړي، نو بیا یا اورونه بولل په پوکی پوکی باندې او یا تیار روړل، نو تیار روړل کوم چاته پوریشي چاته بوننشیا.
مشال ریډیو چې کله د ګیس لوډ شیډنګ مسله د سوی ګیس چارواکو ته کی خدا، نو په جواب کې د پیښور ریجن د پاره د سوی ګیس محکمه ترجمان یاور عباس اوی مختلفو علاقو کې د مختلف وجوهاتو لوجي د ګیس پریشر کم وی خو لوډ شیډنګ نشتا. دی وایي زیاته مسله د زړو پایپونو لوجي ده او د تعمیراتي کار د وجه هم پایپونو ته نقصان رسیږي. د زیاته کړی ده
زمونږ خپل کوشش دی کی اٹلیسٹ د کوکنگ ٹائم کم دے کنا، سحر ناشتے ٹائم دے 6 to 9، جیسے بیا 12 to 2 بجے پورے دوپہر ٹائم کے، یا جیسے ڈنر ٹائم لپارا 6-9 کے دے کے فل پریشر سرا خل کو گیس ملاوشی. مونگا بعض سیکوینسز کی شپے گیس ڈفرنٹ زی انہوں کے بندو کہ اگر پائپ دوبارہ پیک شی، کل گیس پائپ پیک شی نو بیا کل مونگا واپس سٹارٹ آو، نو فل پریشر سرا گیس خلکو
رسیږي. د خیبر پختونخوا اولس د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دی کم کړي شي. د یادونې وړ ده حکومت روان کال د ګیس او بجلی قیمتونو کې زیاتوالی هم راوسته دي، ولی د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ دوام لري. د کومې ځت چې اولس سوواری احتجاجونه هم کړي دي. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو د خبرونې لومړی نیمایي تر رسیدلی او لسمې بجې د خبرونو لنډیز تر اورو بیا نورته د بحث وړاندې کوو. د پاکستان د خبریالانو اتحادیې ویلي چې د چارواکو لخوا د کوټې پرس کلب مشر ته ورکړل شوی هغه امر غندي چې د ضلعي انتظامي د اجازې پرته به هیچا ته د کانفرنس یا سیمینار کولو اجازه نه ورکوي. په سوات کې د چارواکي وایي چې په لاسي بمبرید کې یو پولیس سرتیری وژل شوی او بل زخمي شوی دی. د ډېر اسمل خان په کلاچي سیمه کې وسلوالو پرون د پاکستان فوج یو افسر او د هغه د کورنۍ درې غړي تښتولي دي. اوس هم راځي هونیزه بحث ته مشال ترونه لاندې چې پکې په دې وروستیو کې د بلوڅو او سوالو لخوا په بلوچستان کې د زیاتیدونکو حملو په بیلابیل اړخونو باندې دی.
د مشال ترڼا لاندې
سلامونه او ستړي مسي. د مشال ترڼا لاندې کې موزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. د اگست 15مې او 16مې په منځ کې په بلوچستان کې په درې سیمو کې په یو وخت منظمې حمله وشوې چې د حکومت په وینا پکې 38 کسان ووژل شو. په دې کې ولسي وګړي او امنیتي ځواکونه هم دي. د پاکستان فوج وایي په دې کې 21 وسلوال هم وژل دي. حمله له پاکستانه آزادي غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن آرمی منلې دي. دا په دې نږدې ورځو کې د مرګ ژوبلې په لحاظ تر ټولو لوی بریدونه بلل کېږي. پوښتنه دا ده چې د بلوچو وسلوالو ډلو په بریدونو کې دومره شدت څنګه راغلی؟ دا نورې پوښتنې په دې بحث کې څېړو. ملوانه مو په کوټه کې د کوټا واس په نوم ورسپانی او وپانی مشر سید علی شاه او د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین دي. دوی دواړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې په صحافت کې دي او د بلوچانو سیاست او وسلواله مبارزه او پر ضد د فوجي عملیات له نږدې څاري او رپورټ کوي. تاسو دواړو ته هرکلی وایم. لومړی پوښتنه سید علی شاه صاحب له تاسو څخه کوم، لکه څنګه چې مو ذکر وکړی دا چې کومې تازه حمله وشوې، نو آیا دا په رښتیا هم ډېرې لویې حمله وې او که نه تر دې وړاندې هم دغه سې بریدونه سوي دي؟
مننه کاکړ صاحب. دا څه دي چې دا کوم بریدونه چې سوي دي، دا 15 اگست 16 اگست دا یقینا غټ بریدونه دي او له ډېره وخته بعد. لیکن که ته په تیرو 20 کلونو کې ورته وګورې، د 2002 یو سال دلته بلوچستان کې تاو تریخوالی چې دي هغه ډېر زیات شوی دی. نو بیا که ته په دې مین کې وګورې 2002 2003 بیا تر لسو تر یوولس پورې، په دې وخت کې ډېر زیات بریدونه کېدل او ډېر زیات تاوانونه شوي دي. تیرو وختونو کې که ته وګورې کوسټل بینډ کې، خاص کر کوم مکران بینډ دی، په دې کې داسې ډېر واقعات شوي دي. لیکن داسې په یو وار باندې دومره زیات واقعات نه دي شوي. مثال په طور پر اوس لکه په دا دوه ورځو کې په ضلع لسبیلا کې، مساخیل کې، مستون کې، کلات کې، بولان کې، کچی کې، سیوی کې، په مختلفو علاقو کې په یو ورځ باندې دومره زیات واقعات. دا چې تر اوسه پورې چې دا کوم په بلوچستان کې دا کومه انسرجنسي ده، دومره زیات واقعات په یو ورځ یا په دوه ورځو کې نه دي.
دې وجه یعنی څه ده؟ یعنی دا اوس دومره شدت چې پکې راغلی دی، ستاسو په خیال وجه څه ده؟
دا څه ده؟ ملټنټ ارګنایزیشن چې کوم دي، دا وو خپل استراتیجی ده. د 2014 پورې ډېر زیات مطلب واقعات کېدل. دا څه ورځ به موږ په کوټه شاید کې به یو درزن دماکې کېدلې. په کولو ډېر ګوټي کې تاسو ته معلومه ده چې هلته به په سوو راکټان چې وو هغه به کوم وایټل نیشنل انسټالیشنز چې دي، د سوی ګیس چې کوم هلته کومې ریزروایرز دي، ذخیرې دي، پر هغو باندې کېدلې. ډېر زیات واقعات په کېدل. بیا په میان کې خاموشي وه. نو اوس بیا په دې کې یقینا شدت ډېر زیات په کې راغلی دی. او دا وخت هغه کومه ایریا چې ده پخوا خدا وو چې مخصوص علاقې وې، هغه اوارانو خوزدارو د دې سره سم تربت وو یا کولو ډېره بوکټي وه. لیکن د دې وار چې کوم واقعات شوي دي، یعنی مساخیل کې هلته مسافران چې دي هغه په نقشه شوي دي، بسان لیدلي دي. او بیا یو نوی سټریټجي پخوا داسې وو چې دوه درې میاشتې کې به کوم چې دا بلوڅ وسلوال بلتون غوښتونکي چې کوم تنظیمونه دي هغه به داسې واقعات کول چې کله به بس ودراوي یا به کله داسې یو پیسنجر چې کوم وینز دي هغه به ودرول، نو هغه به داسې دوه درې میاشت کې یا پنځه میاشت کې داسې واقعات کېدل. اوس دا دوه درې ورځې کې موږ دا ولیدل په یک وخت د بلوچستان چې یعنی د کوټ څخه کراچی چې کومه لار ده پر دې باندې دوی را شوه سلو هائی وے بلاک کړه، د سیوی هائی وے بلاک کړه، د دې سره سم د بلوچستان چې کومه هائی وے ده د پنجاب سره ملاویږي هغه یې بلاک کړه. نو دا د دوی یعنی یو بدله ستراتیژي حکمت عملي ده.
سید علی شاه صاحب، تاسو چې کوم ذکر وکړلی او یعنی دغه حملې چې تاسو ورته په دومره لوی پیمانه او په دومره دغه سوي دین او دی د بلوچستان وزیر اعلی اخر مجبور کړ چې پرون خبري کانفرنس وکړي. ایوب ترین صاحب، تر دې لمخه تاسو تر اوسه هم دغه بلوچستان اعلی وزیر سره راز پکتی په کوټه کې د اګست په 16مه کم خبري کانفرنس کړی دی. دغه ذکر کوم لاغه ځخه به واورو چې د دې حملو وروسته هغه ولی یعنی هغه څه وویل کنه، څه خبره وکړه. راځي واورو بیا ایوب ترین صاحب تاسو تر اوسه.
آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بندوق کے ذریعے آپ بلوچستان کو
تاسو فکر کوئی چې د ټوپک په زور خدای مکا بلوچستان ماتول غواړي؟ دا تش یو خیال دی او دا تر راتونکو زرو کلونو پورې نشي کېدلی. دغه سي حمله زموږ هوټ نشي کموله. موږ به د ټولو شهیدانو نه یوازې غچ اخلو، بلکې ترهګرو چې موږ لپاره کومه پښتنه پریښې ده هغې ته به په هغه انداز کې جواب ورکول کېږي. هغوی ته به د قانون مطابق سخت سزا ورکول کېږي.
قانون کے مطابق انشاءاللہ تعالی ان کو قرار واقعی سزائیں دی جائیں گی.
ایوب ترین صاحب، تاسو سرفراز بوکټی سے باور دی تاسو ل څه د پاسه درې لسی زورای سي د بلوچستان پر چارو رپورټینګ کوي د بلوچستان له سیاسي مشرانو او دغه سي د وسوړو له جنو مشرانو سره معاملې دي. د بلوچستان د جګړې تازه صفه په 2001 کې پیل شوې ده او بیا شدت هغه وخت موند کړی چې د جنرال مشرف په واکمنۍ کې بلوچستانو نواب اکبر خان بوکټی په پوځي عملیات کې وشي. نو د دې تازه وسلوالی جګړې شل کاله تقریبا شاوخوا کېږي. حکومت او د فوج مشران بدل سوي راغلي او هر واره ویلې دي چې وسلوالو بملا ماتوي، ختم کړي دي، ختموي. سرفراز بوکټی چې کوم خبره تازه کوي، آیا دوی به وکولای شي چې وسلوالو بملا مات کړي، ختمي کی، یا انتقام ځنی واخلي یا غچ واخلي؟
ډېره مننه کاکر صاحب. لکه څنګه چې هم تاسو وویل چې د سرفراز بوکټی چې کوم پرون د خبري کانفرنس وکړي په هغه کې دا وویل چې څه ډول په ناترسي باندې دغه انسانان وژل شوي دي، هم دغسې د حکومت بلوچستان یا د حکومت لخوا چې کوم رد عمل وي هغه به هم په دغه ډول وي او هم په دغه ډول به دوی خپل غچ اخلي. خو که موږ وګورو عملا په صوبه کې د حکومت چې کوم هغه رد موږ دا ویلی شو چې هغه اوس ډېر کمزوری شوی دی. د کوم خاص کر کوم جو ګورو د پنځه وشتم او شپږ وشتم په منځنۍ شپه چې کوم واقعات وسو، نو دا واقعات داسې نه دي چې دا په یو منټ کې یا په دوه منټه کې، دا یوه ګنټه دوه ګنټه د عملیات هر ځای چې سوي دي دا باقاعده سړکان بند و، لارې بندې وې. خو هلته چې کوم دا عملیات روان و نو حکومت او د دې ځینې ادارې په دې عملیاتو خبرې وې، لیکن چې کله د عملیات کېدل هغه وخت هلته څوک نه دي ورغلي. عام خلک دا شکایت کوي چې تر ډیره وخت پورې هم په مستون کې لارې بندې وي، هم په کلات کې لارې بندې وي، هفته غډول په مسخیلو په رړشم کې لارې بند وه چې په ډیره تسلی باندې چې کوم وسوال خلک وو هغه نه یوازې خلک راکشوه کول، بیا د هغه شنخت کارډونه کتل، د هغو سره مجلسونه کول، مطلب ډیر د تسلی وروسته دا خلک بیا چې کوم وژلي دي. نو د دې داسې معلومیږي چې حکومت خبرې یو دي، لیکن د حکومت عمل چې دی هغه ډیر کمزوري شوی دی. همدا هغه خبرې دي، همدا وجوهات دي چې کوم بلوچ وسلوالې ډلې دي هغه د یو پلان لاندې د اگست 15 او 16 تاریخ یا نیټه هغه په دې انتخاب کړی ده، ځکه چې دا د نواب اکبر بوکټی د تلین ورځ و 16 اگست. او بل د دې سره سره دوی په تیر وختو کې چې به د اگست میاشت شروع شو، نو دا به د اگست لومړنۍ ورځ سره دوی دلته امنیت خرابول شروع کړو. لیکن دا کال چې د اگست میاشت ما په خیال د اگست ولسمې وروسته د قرار قرار د ماکی شروع وې، لیکن دا د 15 او 16 د چکم واقعات وسو دا داسې معلومیږي چې ډېر د بهترینه او ښه پلان نتیجه ده پوسو وسلوالو چې دا غل عمل دوی یکته د سوال سي چټول بلوچستان يرغمال کړي وو ټول لارې بند کړي وو ټول لارې دین ولې او حالت چې کوم حکومت دی یا د حکومت ادارې دی دا هو هیڅ رښ نش کاری کوي کوم خلک دی هغه دا مطلب د دې سره په ډېر ناترسي باندې دا مرګونه چې سوي دي هغه په ډېر ناترسي سوي دي او چې کوم خلک راتلو او په دې کې یوازې
سرفراز بوکټی صاحب خبری کانفرنس ته ورسو ځکه هغه کې داسې یو نقطه ده چې بیا زه غواړم په هغه ستاسو نظر واخلم. اول به سرفراز بوکټی صاحب واورو.
اور حکومت بلوچستان اپنی سکیورٹی فورسز کے ساتھ مل کے
د بلوچستان حکومت با لخپل امنیتی ادارو سره په ګډه موږ صلاحیت لرو موږ هوټ لرو چې د دوی سہولت کاران خواخوږي او په دې عمل کې خکیل کسان خپل انجام ترسو تر روستي ترګره پورې کردار تک پہنچا کے دم لیں گے
آخری دہشت گرد تک. سید علی شاہ صاحب تاسو واورئ سرفراز بوکټی صاحب خیر دا خبری کانفرنسونه حکومتونه کوي او مختلف چارواکي کوي په دې کې دوه شان تاسو دا نوې ښکاره سوي دي کنه چې د هیڅکله د انتقام یا د غچ خبره کوي نو یوازې صرف هغه خلک چې په جنگ جګړه کې ښکیل دي ډایرکټ یعنی مستقیمن هغه دي بلوچ وسلوال خدای وایي چې د دې چې کم خواخوږی دي همدردان دي دا بم نه پرېږدي او ورسره چې کم د دوی سہولتکاران دي دا بم نه پرېږدي. حکومت یعنی دا خبره تاسو ته نوې ښکاری او کدنو د اشاره خواخوږو او سولوتکارانو کم طرف ته ده
دا سپی د وزیر الله صاحب چې کم خبری کانفرنس ما خپل اټینډ کړی. اول مو خبره دا ده چې د کم خبری کانفرنس هغه د یو سیاسي وزیر الله نشي کېدلای دا انداز چې هغه ډیر جاریانه وو او په هغه کې فریکس زیات وو زما په فکر سره د بلوچستان نور د وخت څخه خبره کوو پرون دا نوې خبره وکړه چې دلته په سرکاري ادارو کې سیویلین چې سرکاري ادارې دي په هغه کې د دوی خواخوږي ناست دي نو د هغو هم پروفایلنګ کېږي. دا خبره یقینا نوې خبره وه. اوس په دې کې سرکار د ایالت حکومت د مرکز حکومت تر څو حده پورې دا پروفایلنګ کوي دا خبره روان وخت ښایي.
یعنې دا تاسو په کې نوې خبره وکړه چې دا خبره هغه ته کړې ده چې په ادارو کې دننه دي. نه نوې په ادارو کې دننه خلک دي. عمومي دا فکر کېږي چې کم بلوچ یک جهتی کمیټی دی یا دا پر دوی دا الزام لګیږي چې یاره دا د بلوچ چې کوم سوال دی د هغو همدردان یا خوښه دي هغه طرف ته خو اشاره نه ده او کوي نو د هغو خلاف په بیا سخت دغه کېږي که څه وار له مخه کېږي.
داسې دي چې د بلوچ یک جهتی کمیټی نوم خو نه واخستی لیکن عموما ظاهره ته اشاره خو هغه خواته ده بلوچستان کې خو ظاهره دا جنگ چې کوم دی دا خو داسې دی خبری کانفرنس ټولی انتظامی خبری وکړه اوس بلوچستان کې انتظامی مسله خو خپل ځای ده لیکن د دې سره سم داسې دی چې وزیر اعلی صاحب دا خبره نه وکړه. ظاهره ده په بلوچستان کې د طاقت ډیر زیات استعمال شوی دی د پخوانی جمهور رئیس جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف په دور کې د طاقت ډیر زیات استعمال وسو د جنرل ایوب پشکو کې وسو ذوالفقار علی بھٹو پشکو کې وسو لیکن امنیت نه راغی. ظاهر ده دلته یو سکول اف تھاٹس تا په بلوچستان ایالت کې بیا په ټول پاکستان کې دا وو دا یو دریز دی دا یو سجیشن دی هر وخت دا خبره کوي چې د بلوچستان د مسلې یو سیاسي حل راوباسي ولې چې د توفاق په خوله دلته امنیت نه دی راغلی د طاقت خو ډېر زیات استعمال نو د وزیر اعلی خبره یقینا دا خو نوې خبره ده چې د دوی کم خواخوږي په سرکاري ادارو کې دي که په مرکز د مرکز ادارې دي یا د صوبې د ایالت ادارې دي د هغو به دوی پروفایلنګ کوي هغه پر خپل ځای لیکن دا دی چې ایز ا هول د بلوچستان چې کومه ستونزه ده، د بلوچستان چې کومه مسله ده، هغه سیاسي ده، معاشي ده، عیني ده. نو هغه خواته د څه
مننه سید علی شاہ صاحب زه تاسو ته راځم. افترین صاحب بل سوال دادی، تاسو هم ذکر وکئ په مسخیل کې درویشت کسان ووژل سو، له بس راکوس کړل سو، شتات کارډونه وکتل سو، بیلی ودی طرف ته کله ذمہواری منله، نو هغه دا وویل چې موږ دلته بسونه ودرول کوزم کل خلق، او دوی دا وایي چې دا د پاکستان د فوج کسانو او سره په هغه کې مثال د استخباراتي ادارو دي. عام بیا د پاکستان فوج کوم بیان جاری کړی دی، هغه بیا داته د ولسی خلکو د وژنې یو دغه ور کړی دی. دا چې کوم خبره ده چې دواړو غاړو ته کیږي، آیا په پاکستان کې یا په بلوچستان کې همیشه چې دغه سی یو ولسی خلک وژل کیږي، نو بیلی یا وسوال وایي چې دا د فوج خلکو مټ وژل په ساده کپلو کې، او فوج یا حکومت بیا دا وایي چې دا عام خلک. څه تحقیقاتي رپورټ سوی دی چې په رښتیا هم دغه وژل سوي کسان وی عام خلک وی، ولسی خلک وی، مزدور کار وی، څوک وی؟
کاکر صاحب تاسو پلم خبره وکړه، په بلوچستان کې همیشه چې دا ډول واقعات کیږي، نو بیا هغه کې وروسته دا څرګنده سي چې زیاتره ولسی وګړي وي، او د مسخیلو خاص کر زه درته وایم په دې کې زیاتره چې کوم سرکاري ملازمین دي، دا خبره صحیح ده چې ځینې په دې کې داسې وو چې هغه سرکاري ملازمین وو، او ځینې داسې وو چې د هغو تعلق د پنجاب سره وو، او په دې کې دوه کسان چې وو هغه یو د بوري وو او بل د دوکۍ کس هم وو. نو دا لازمي نه ده چې خامخا به په دې کې په جاګان په نشه کیږي، بلکې د دې سره سره که موږ د کلات پیشته وګورو، نو په کلات کې چې کوم لیویز والا دي هغه بلوچستان دي، او دغه ډول په بولان کې چې کوم شپږ مړي دل سی وی دی، نو هغه کې هم زیاتره یا بلوچستان دي یا پښتانه دي، او ځینې چې دي هغه پنجابیان دي. خو د حکومت او دغه پلټون دلته چې کوم عمل دي هغه هغه ډول کوي نه دی چې پر یو کیس باندې د پلټنې وسی او بیا دا معلوم شي.
نه خو د بلوچستان یا د بلوچستان نه نه د بلوچستان یا د پاکستان کوم صحافیان دي تحقیقاتي رپورټونه کوي، هغه کله دا کوشش کړی دي چې دا خبره په ثبوت ورسی چې دا کڅم حکومت یا واغ دواړو خوا داوی کوي. څه صحافت کې تحقیقات شوی دي چېر دا رښتیا هم ولسی خلک او بے ځای او بے ګناه ووژل شو؟
کاکر صاحب دا سیدی چې په پاکستان کې یا په بلوچستان کې دومره زندانه سم ویلی چې دومره به خلکو ته ازادي وي چې هغه به یو آزاده په آزاده توګه دا یو تحقیقات یا پلټنې کوي، چې د مثال په توګه د راډشن په پیښه کې چې دا دروش کسان وزل شوي دي، نو هغه به بیا دوی دا پلټنه کوي چې دا څوک د کومه ځایه راتلو چې روانو. داسې تر اوسه پورې زموږ و مخ ته داسې رپورټ نه دی راغلی چې د پاکستان یو خبریال هغه دارنګه یو پلټنې کړي وي، او دغه وجه هم دا ده لکه څنګه چې شاه صاحب وویل چې د تیرو دوو لسیزو څخه د زیات وخت راهیسې خاص کر په بلوچستان کې چې موږ د امنیت دغه ته وګورو او انسرجنسی ته وګورو، نو په هغه صورت کې دلته دا امکان ډیر کم دی. او بل دا دی چې د حکومت لخوا همیش که د اوس د سرفراز بوکټي حکومت وي، که د دې د مخه د میر قدوس قطب بزنجو حکومت وي یا نور حکومتونو، نو هغه کله هم وایو خبریال ته په آزاده توګه د دغه ډول پیښو د پلټنې اجازه نه ورکوي. او بیا په خاصه توګه که تاسو د پاکستان د خبریالانو خبره وکړه، نو د هغو لپاره هم دا ډېر مشکل وي چې یو خبریال د اسلام آباد راځي او دلته د حکومت بیل اجازه دی وای چې یار زه په یو داسې پلټنه کوم که هغه د مسینګ پرسن په حواله وي، که هغه د دغه رنګه هدفي وژنو په حواله وي. نو تر اوسه داسې یو داسې کیس نه دی راغلی زموږ مخ ته چې هغه د داسې پلټنې شوي او هغه رپورټ بیا داسې وي چې د حکومت یا د وسلوالو ډلو د ادارو سره جلا وي.
مننه افترین صاحب. سید علی شاه صاحب سوال دا دی لکه څنګه چې د ولسی خلکو د عامو خلکو د وژنه خبره موږ وکړه، په عمومي توګه که څه هم د بلوچ وسلوالو دریز داوي چې دا عام خلک نه دي، بلکې دا د پاکستان د فوج غړي یا د ملیشا غړي یا د پولیسو یا د استخباراتي ادارو خلک وو په ساده جامو کې، خو په عمومي توګه دا بل غاړه بیا دا الزام لګوي چې نه دا خو عام خلک وو. دا چې کوم پر بلوڅو سوالو باندې دغه شان تور لګیږي، آیا دوی د دې جوګه دی، دوی د دې صلاحیت لري کدا پروپاګاندا هم وي کې پروپاګاندا مو اخلي، دا د دوی و دې کاست او دې مبارزې ته زیان رسولی دي کنه؟
زما په فکر سره یو خدای شې دی د دې څه اتنټیک ریپورتینګ نشته، ولی پریس چې دی ظاهر دا هغه دومره زیات ایکسس نه لري، رسائی نه لري چې خلک د دې یو تحقیقاتي ریپورت وکړي چې دا خلک څوک څنګه په نقشه شروع ای زهور که زه دا درته ووایم چې دا کوم واقعات سوي دي، دا د دوی چې کوم سټرګل دی یا د دوی چې کومه مبارزه ده هغه ډېره زیاته ډیمیج کړې ده، ولې چې کوم د تشدد واقعات د دوو ورځو کې سوي دي نو دلته که د انساني حقوقو څه سازمانونه دي یا سیول سوسایټي ده یا اسلام آباد، کراچی، لاهور یا پېښور کې چې کوم سیول سوسایټي د دې کاز سپورټرز وو، بیسیکلی هغه مطالبه د وخت د صدا ده چې ورک بلوچستان باید چې پیدا شي راشي، چې یو جرم کړی دی باید چې عدالتو ته پیښ شي او که معصومه دي باید چې ایله شي، دا یو ډېر غټ سټرګل دی د پاکستان پر لیول باندې. نو دا دوې ورځې چې کوم واقعات اوس زما په فکر سره دا د بلوڅ چې کوم وسلوال ګوندونه دي یا دلته چې کوم بلتون غوښتونکي سازمانونه دي د دوی د دې وکاست ډېر زیات تاوان ورساوه.
مننه سید علی شاه صاحب. ایوب ترین صاحب، په بل اړخ دا چې خپله تاسو بلوچستان کې رپورټینګ کوي او دغه وسلوالې ډلې ویني او د دوی فعالیت د دوی له مشرانو سره تاسو وخت نا وخت انټرویو او مرکې هم کړې دي، رابطه کې به پاتې شئ، به ستاسو خبريال د تاسو مسلک دی، د تاسو کار دی، تاسو په دې حالت کې رپورټینګ کوي، خو سوال دا دی چې تاسو د پخوا مقابله کې اوس کومه تجزیه کوي، نو د بلوچو په سیمو کې دغه وسلوالې ډلې چې دي دا نوري منظمه سوي دي، نوري مضبوطه سوي دي کنه؟ هغه کې تقسیم در تقسیم چې راغلي دي نو دوی کمزوري کړي دي.
کاکر صاحب، د پخوا په ډول که موږ ورته وګورو، خاص کر د بلوچستان چې کومې بلوچ برخې دي په هغه کې دا چې کومې وسلوالې ډلې تاسو یادوئ یقینا هغه اوس زیاتې منظمه شوې دي، ځکه چې حکومت دا وایي چې یو خو د دې د وسلوال اړخ دی او بل دا دی چې پرون خپل وزیر اعلی مکسی سرفراز بوکچی هغه هم اشاره کړې ده چې د پولیس کې هم د دوی سره همدردیانې چې دي هغه زیاتې شوې دي، او همدا وجه ده چې په یوه ورځ کې د بلوچستان مخل درلس
یعنی سرفراز بوکچی دا خبره رښتیا کړې ده چې له بلوچو وسلوالو سره خپل د بلوچانو همدردی زیاتې شوې دي.
بالکل دا خبره مطلب ته اشارتن دا خبره کړې ده، او بل دا ویلي دي چې دا مطلب دا اوس خالي د بلوچو د ازادي خبره نه ده، بلکې دا ترګر دي او د بلوچستان ازادي نه غواړي، او د دې عملیاتو یا د دې مقصد دا دی چې دوی ترګري کوي، او دا بل دا هغه دا خبره هم کړې ده چې دا یوازې هغه خلک نه دي چې په غرو کې دي، بلکې دا خبره وکړه لکه شاه صاحب چې ویل چې دلې د ننه په سرکاری ملازمتو کې داخلك سره، او بل دا هم ویل دي یو بل خبره کړه واغه ډېر عجب خبره و چې دوی وایي چې دغه وسلوالې ډلې چې د انټرنیټ د 4G کارونه زیاته کوي او د دې د لارې خپل پیغامونه یو بل ته ورکوي، او دا خبرداري ورکړي چې د اسمبلی پر راتلونکي اجلاس کې به پر دې نه یوازې خبره کوي، بلکې دا هم امکان لري چې دا د انټرنیټ د 4G کوم سرویسز دي د خلکو سہولت لپاره نو دام کېدل شي چې پر دې باندې هم یو ترا یو بندیز ولګیږي، ځکه چې په دې ورستیو کې په 13 میاشتې کې لالمخد په د کوچ په ګډون د بلوچستان په زیاترو برخو کې د انټرنیټ ډیر زیات مشکلات د خلکو لپاره چې لامل نه یوازې د خلکو کاروبار ډیر اثر لوېدلی دی، بلکې د رسنۍ چې کوم ادارې دي هغه هم ډیر زیات تر اغېز لاندې راغلي دي. نو دغه سرفراز بوکچی چې کوم خبره ده چې دوی نه هواز خالی وسلوال ډلې په ضد په عملیات کوي، بلکې د دوی د سولت کارانو په خبره هم کړې ده چې هغه خلک چې هغه وسلوال نه دي، لیکن هغه د دوی د خبره دا چې هغه سپورټ یا د هغه مرسته د دوی سره ضرور ورسره ده. نو تاسو معلومیږي چې دا راتلونکي څو ورځو کې په بلوچستان کې به نه هواز عملیات کیږي، بلکې د محسن نقوی چې وفاقي وزیر داخله دی هغه دا وخت هم کوټ ته راغلی دی او د یوې غونډې مشري هم کوي. نو یقیناً یو نوی پلان به جوړوي چې دغه ډول حکومت اعده لري چې راتلونکو ورځو کې به دوی د بلوچستان د امنیت د ټینګولو په خاطر هر ډول ګامونه پورته کوي.
مننه. او سید علی شاه صاحب، بل یو اړخ چې په بلوچستانو کې تاسو او موږ تاسو ټول د دې سیمې یو پر دې حالاتو نظر دی، د بلوچ کوم وسلواله مبارزه ده دا له پاکستان سره جوړ شوی دی، لاغه ځا په شکل نه شکل کې روانه عملیات روان. خو دا ځل موږ تاسو په لومړي ځل وینو چې په دې کې یو ځانمرګي بریدونه کیږي، او بل په ځانمرګي بریدونو کې دنجونو لکه اوس بیلې دا دعوه کوي چې په دې تیرو حملو کې تیر ورځ حملو کې چې د ماحل بلوچ په نامه باندې یو انجلۍ د ماحل خدای نوم بل ور کړی دی، دغه چې کم خلک ورکیږي ورکسوي دي، د دې کورنۍ دي، دا پر روډونو په سړکونو دي، شیزه دا تحریک پر مخ بیایي، نو دغه د میسنګ پرسن کیسی چې دي د ورکو کسانو مسله چې ده، دا آیا د وسلوالو چې کومه بیانیه ده نقطه نظر دی دې ته نور محبوبیت ورکوي، نور خلک دوی ته پیدا کیږي چې په جنگ کې سره شامل شي؟
دا سیدی یقیناً دا خو دا کم ٹرینڈ چې ځانمرګي بریدونو دی، دا ظاهر دا خو په ټوله نړۍ کې کته وګورې څه چې مذهبي تنظیمونه وي، که هغه القاعده وي، که طالبان وي، که داعش وي، نور داسې چې کوم ریلیجیس چې کوم ملیټنٹ ارګنایزیشنز دي، دا ٹرینڈ په هغو کې وو. لیکن داسې یو نیشنلټی بیس یا ایتنیک بیسس باندې دا شی ډیر یعنی نسته په جهان کې، یا فلسطینیانز وو په هغو کې دا شی وو. نو زما په فکر سره دا په دنیا کې یو نوی شی دی، او یقینا دلته که امنیتي ادارې دي یا چې کوم حکمرانان دي یا پالیسی میکرز دي، دا د هغو دپاره یقینا یو ویک اپ کال دی. دغه انجونی ولاړې سي، د الفام ولاړې سي، د پنجاب په ادارو کې، د سن په ادارو کې هلته سبقان وایي، بیا د دې انډاکټرینیشن ویسي، ایډیالوجیکلایزیشن یې ویسي، دا هغه په نتیجه کې بیا دومره زیات غټ غټ بریدونه چې دي هغه منځته راغلي. مثال ته داسې وګوره، په تیرو وختونو کې واقعات کم وو، لیکن یوه واقعه په وسوله د هغه به سکیل ډېر زیات وو. هغه داسې لکه پر کانټیننټل هوټل، پی سي هوټل گوادر چې کوم اټیک وسلو، او بیا د دې سره سټاک ایکسچینج کراچی باندې چې وسلو، بیا درېم چې غټ بریت وو هغه پر چاینیز کاونسلیټ وسلو. نو په هغه کې هم داسې ځانمرګي بریت کوونکي چې وو هغه پکې انوالو وو. نو زما په فکر سره دا ډېر خطرناک ټرینډ دی، په دې کې شک نشته. د ملک واکداران، پالیسی میکرز، دا هغو دپاره یقینا دا ډېر تشویش خبره ده. او بیا چې کوم دلته ښځینه بلوڅ چې دي، د هغو ډېر زیات تعداد د ورکو بلوڅانو دپاره په احتجاج کې شریک دي. و ظاهره ده وزیرستان کې یا نورو علاقو کې اکثره نارینه راوځي هغه احتجاج کې، یا د نړۍ په نورو ځایونو کې. بیا زموږ یو دلته یو کنزرویټیو سوسایټي د معاشره ده، لیکن بلوڅ چې کومې ښځې دي هغه په ډېر زیات شمېر، خاص کر دا بلوچ یکجہتی کمیٹی چې دا په دې کې ډیر زیات شامل دي. نو دا یقینا ریاست ته، د ریاست ادارو ته، د دې ځای واکدارانو ته هغه ته ټف لاین ورکوي.
مننه سید علی شاه صاحب او ایوب ترین صاحب، ما زه غړی ته ګورم وخت هم دومره یو، ستاسو دراتګ په دې بحث کې د برخه اخیستو ډیره ډیره مننه. ښه وخت. داود مشال ترانه لاندې چې په کې مونږ د بلوڅو وسلوالو ډلو د حملو د شدت جاج په کوټه کې له خبريالانو سید علي شاه او ایوب ترین سره اخیستلې. د دې سره بحث پای ته رسیدلی. تاسو کولای شئ چې دا بحث په مشال رادیو واوري او په فیسبوک او په پاڼه یې وګوري. عبدالحی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخه ښه.
د مشال رادیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د
خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.